په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجی شپې د سفی ولاستان ایگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام د خره خلاص توه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي هغه څه چې طالبانو کړی د دې هڅه د چې افغان جونې تیار راتلونکي ولري او له فرصتونو به برخي وي. بلینکن دغه څرګندونی د طالبانو له لوري له لوړ زده کړو د جونو د منکولو په خبرګون کې پرون په واشنگټن کې وکړي.
No country is going to be able to succeed much less.
هیڅ یو هیواد به برای ونمومی او ډیر لږ وده وکړي کني مې وګړي د ونډې اخیستلو فرصت څخه به برخې کړی شي وي. موږ په اوس وخت کې په دې برخه کې له نورو هیوادونو سره په تعامل کې یو او که وضعیت بدل نشي پایله به تاوان پرې کول وي. نه غواړم نن جزئیات ورکړم خو موږ به له خپل شریکانو سره په همغږي دا مسله تعقیب کړو.
خغلی بلینکن زیاته کړه طالبان هڅه کوي له نړیوالې ټولنې سره ښې اړیکې ولري او دوی ورته اړتیا هم لري. خو د دې په خبره کې طالبان هغو کړو وړو ته چې اوسې کوي دوام ورکړي له نړۍ سره به یې اړیکې ښې نه شي. بلینکن وویل پر نجونو د زده کړې بندیز یوازې امریکا نه بلکې د اسلامي هیوادونو په ګډون د نړۍ ډیرو هیوادونو غندلی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو وایي په افغانستان کې د ښځو د لوړو زده کړو بندیز لګول نه اسلامي دی او نه هم انساني او موږ دا ډول یو بندیز غندو. چاوشوغلو دغه څرګندونې پرون پنجشنبه د یمن د بهرنیو چارو وزیر سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وکړې. د ترکیې د هویت ورځپاڼې د راپور له مخې چاوشوغلو ویلي د طالبانو دغې پریکړې دوی ډیر خفه کړي او هغه د ډیرې اندېښنې وړ ده. چاوشوغلو د پښتنې په بڼه دا موضوع راپورته کړي چې د ښځو تعلیم افغانستان ته څه زیان رسوي او د دې بندیز ګټه څه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي د ټولنې په ټولو برخو کې د ښځو او نجونو له فعالې ونډې اخیستو پرته به په افغانستان کې تلپاتې سولې، ثبات او اقتصادي پرمختګ ته د رسیدو چانس ډیر کم وي. اوچا پرون په یو ټویټ کې ویلي په دې هیواد کې د دوامداره پرمختګ لپاره ښځې او نجونې باید د تعلیم په ګډون له خپلو ټولو حقونو برخمنې شي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی له طالبانو غوښتي چې د افغان خبریال ذبیح الله نوري د نیول کېدو او وهل ټکولو د قضیې په اړه څېړنه وکړي. د کمیټې په یو بیان کې چې پرون پنجشنبه په خپله ویب پاڼه خپور کړی ویلي طالبان باید دا موضوع وڅېړي چې نوري ولې 8 ساعته توقیف شوی او پرې ظالمانه برید شوی او هم د خپله د استخباراتو اداره د رسنیو د غړو په وړاندې د دوامداره ځپنې حساب ورکوونکي وبولي. سی پی جی ویلي د دسمبر په 9 شاوخوا 500 پر وسلو سنبالو افسرانو د تخار په مرکز تالقان کې د نوري کور محاصره کړی. د هغه کور ته داخل شوي او هغه وهلی ډبولی دی. ازادي راډیو ته غوږیست. او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو وایي ترکیه د سویډن د هغو اقداماتو ستاینه کوي چې په دې تړون کې د شاملېدو لپاره یې کړي، خو د دې لپاره چې دا هیواد د دغه تړون د غړي په توګه ومنل شي تر اوسه یې نیمې هغه سپارښتنې نه دي پوره کړي چې انقرې د بشپړ ملاتړ لپاره ورته وړاندې کړي. چاوشوغلو پرون په څرګندونو کې وویل د سویډن د محکمې هغې فیصلې چې اجازه نه ورکوي په ترکیه کې د 2014 کال په ناکامه کودتا کې په لاس لرلو تورن یو کس انقرې ته وسپاري. په ناټو تړون کې د سویډن د غړیتوب په اړه پر مذاکراتو سیوری غوړولی. د دې لپاره چې سویډن او ګاونډی فنلند د ناټو غړي شي د دې تړون د ټولو 150 غړیو تصویب ته اړتیا لري. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم وایي د محصلو نجونو پر مخ د پوهنتونو د دروازې د څو دلایلو له امله تر امر ثانی پورې بندې شوې. د محصلو ښځو لخوا د پوره اسلامي حجاب نه مراعات، له خپلو کورونو لرې په لیلیو کې اوسېدل او له محرم پرته لرې سفر کول ندیم څو بیلګې وبللې. په عین حال کې طالبانو په یو نوي اقدام کې په افغانستان کې د نجونو په مخ کورسونه هم بند کړي دي. نوریاس نوریا او نور جزئیات.
له لوړو زده کړو څخه د نجونو او ښځو د منع کېدو په اړه د طالبانو پر پریکړې له پراخو انتقادونو او غندنو وروسته د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم یو ځل بیا د دې پریکړې دفاع وکړه. هغه تېره شپه د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان له ملي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د نجونو او ښځو د لوړو زده کړو د ځنډولو پریکړه پر څلورو دلایلو شوې ده.
یوه ستونزه دا وه چې په مختلفو ولایاتو کې د اوناسو طبقې لیلیې فعالې وې. د یو ولایت د ښځینه وو طبقه د دې په بل ولایت کې په میاشتو میاشتو سفرونه وه، هلته به اقامه وه او پر لارې باندې دا سفر بې له محرمه یو عمده مشکل په دې کې دار و. دوهمه ستونزه دا وه چې کومې ښځینه محصلینې چې پوهنتونونو ته یې رفت آمد درلودې د کورونو سره تللې، او ته هدایت پر حجاب خدا حجاب متاسفانه نو عملی او بل و همدا ستون زده و چې په اکثر په هنتونونو کې د اختلاط نظام نو ختم شوی د نرو د شیز مابین څلرم مشکل دا و چې اوسنۍ نصاب چې د په هنتونونو دی تقریبا 1/3 رشته لري په دې کې بعضی داسې رشته وي چې هغه د دې اوناس طبقه د دې شان سره د دې د عزت او وقار سره د افغاني کلتور سره سر نه خوري پاره کې لکه دا انجینری اړخ دی یا زراعت اړخ دی یا بعضی داسې نورې رشته دي
هغه زیاته کړه چې د طالبانو حکومت 14 میاشتې وخت ورکړی و چې په دې برخه کې اصلاحات راشي خو د دې په وینا دا کارونه شو د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د تیرې سیشن بي پورس په یو مکتوب کې وویل چې پوهنتونونه به تر امر ثانی پورې د نجونو پر مخ بند وي په عین حال کې د طالبانو د ښوونې وزارت هم په یو مکتوب کې چې پرون پنجشنبې استولی ویلي چې د طالبانو د حکومت د کابینې د پریکړې له مخې له شپږم ټولګي د پورته نجونو پر مخ ښوونځي او د روزنې کورسونه تر امر ثانی پورې بند دي دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال په اسد میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو رئیس د نجونو منځني ښوونځي او لیسې تړلې خو ویل کېږي په ځینو ولایتونو کې د نجونو د زده کړې بهیر تر اوسه دوام درلود په دغه مکتوب کې چې د طالبانو د ښوونې د سرپرست وزیر مولوي حبیب الله آغا په لاسلیک خپور شوی د هیواد د ښوونې ټولو ریاستونو ته امر شوی چې د دغه پریکړې مطابق له شپږم ټولګي د پورته نجونو زده کوونکو پر مخ د دولتي او خصوصي ښوونځیو او د زده کړې د کورسونو په اړه مناسب اجراءات وکړي د دغه مکتوب له خپرېدو مخکې د کابل د یوه ښوونځي سرښوونکي ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا او همکاران یې د چهارشنبې په ورځ د طالبانو لخوا ګواښل شوي وي هغې چې د امنیتي دلایلو له امله یې ونه غوښتل نوم یې په دې راپور کې خپور شو وویل طالبان له درنو وسلو سره ښوونځي ته داخل شول ما او مدیر له دو نورو سره ښوونکو سره چې غوښتل مو له ښوونځي ووزو په تنده لهجه راته وویل چې ولې تر اوسه دلته پاتې یاست ولاړې شئ او تر امر ثانی پورې حق نه لرئ چې په ښوونځي کې ووسئ په عین حال کې په تخار ولایت کې یو شمېر نجونې وایي چې طالبانو پرون د روزنې له یوه خصوصي مرکز څخه شړلې او ورته یې ویلي چې د زده کړې حق نه لري د اسوشیټد پرس خبري اژانس د زحل په نوم د یوې 15 کلنې نجلۍ له قوله ویلي چې وایي طالبانو دغه راز نجونې وهلې ډبولې هم دي له بلې خوا په یوه ویډیو کې چې په ټولنیزو شبکو کې خپره شوې لیدل کېږي چې طالبان په تعلقان کې د یو شمېر معترضو نجونو پر مخ اوبه شیندي د راپورونو له مخې دغو نجونو د پوهنتونونو د تړل کېدو په وړاندې اعتراض کړی و پرون کابل هم د یو شمېر نجونو او ښځو د مظاهرو شاهد و په کابل کې یو شمېر معترضانو وویل چې طالبانو ورسره تاوتریخوالی کړی او یو شمېر معترضان او خبریالان یې نیولي دي خو طالبانو په تخار او کابل کې د معترضانو د دغو ادعاو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم وایي د معصولو نجونو په مخ د پوهنتونو دروازې د څلورو دلایلو له امله تر امر ثانی پورې بندې شوي نوریاس نوري د دینی چارو له پوه ډاکټر صلاح الدین سعیدي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې ندا محمد ندیم ویلي چې په تیرو شاوخوا 15 میاشتو کې هغه اصلاحات چې د ده په وینا د اسلامي شریعت پر اساس د نجونو د لوړو زده کړو په برخه کې په پوهنتونو کې عملي شوي وایي عملي نه شول او په دې موده کې مسؤول چارواکو له مصلحت کار واخیست آیا دا د دې دلیل کیدای شي چې د ټولو معصلو نجونو په مخ د پانتونونو دروازې وتړل شي
په اسلامي ټولنه کې د اسلام د منابعو نه دیدګاه او لیدلور متفاوت دی په خپل داخل د اهل سنت و جماعت کې هم متفاوت دی او حتمی نه ده چې دا اجتهاد د غیر اسلامي اجتهاد وي خو د دې اجتهادونو د مشروعیت سوال د مشروعیت لار چې تطبیق شي په حکومتي وسایلو باندې هغه کولای شي هغه څو کولای شي چې هغه د اسلامي ټولنې مشروع حاکمیت وي د طالب حاکمیت مشروع حاکمیت نه ده تمامات خاده د ټوپک په زور راغلی دی حکومت موقت دی او د صلاحیت نه لري په یو ټولنه کې قانون د پارلمان لخوا نه د دارالفتا لخوا نه هغه چې مشروع دارالفتای مشروع پارلماني د هغې د خانه جوړیږي وزیر والی رئیس قومندان د احکام و مجریان دي او داسې کوم قوانین چې د هغه پر بنیاد باندې د دې صلاحیت وزیر ولري چې پانتونونه او تعلیمی مراکز وتړي دا د محاکمې وړ او جرمی عمل دی راشو د مسالې بلې برخې ته هغه دا دی چې د وزیر صاحب استدلال د جرمونو بے ناموسی او یو سلسله تخلفات او منکرات ذکر دی محکمه بی عدالتی کوي، محکمه برطرفه کوي، تیاره سقوط کوي، تیاره لمنځه ویسي، موټر تصادم کوي، موټر لمنځه ویسي. دا ډیر سخیف او د دولتداري د اصول خلاف او د اسلامي پوهې د خلاف مستندات دي. هر څوک کېدای شي تخلف وکړي، هر څوک کېدای شي جرم وکړي. دا د چا په اوچلو کې نوشته نه دی، او دا د مکتبونو د مدارسو د خلاصېدو عدم خلاصېدو پورې له سره اړه نه لري، ارتباط نه لري. په دې خاطر باندې دا حکم خطا، غیر اسلامی، غیر شرعی او مشروعیت نه لري.
سیدی صاحب، د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د څلورو عمده ستونزو یادونه کړې چې پر اساس دوی دغه پریکړه کړې ده. په ولایتونو کې له خپلو کورونو لرې په لیلیو کې له شرعي محرم پرته د نجونو زده کوونکو اوسېدل، او پر لریو لارو یې له محرم پرته سفر د هغو ښځو لخوا چې په ښارونو کې به پوهنتونونو ته تللې د پوره اسلامي حجاب نه مراتول. په اکثره پوهنتونونو کې د اختلاط د نظام دوام او د ځینو رشتو چې د په باور د ښځو له شان او شریعت سره اړخ نه لګا، او د هغه څلور عمده ستونزې یادې کړې دي چې دوی د په وینا اړ کړې چې دغه پریکړه کړې. آیا دا دومره لوی ستونزې دي چې اوناسه طبقه له لوړو زده کړو محرومې کړی شي؟
په لیلیو کې ژوند، د کورونو نه لرې ژوند، د شرعي محرم نه لرې ژوند، دا ډېر سخیف او نادرست استدلال دی. کله چې عربستان سعودي ته یو خزه بدون د محرم شرعي د تیارې نه راکته شي، هلته ورته خزینه پولیسه ولاړه ده او تر کوره پورې رسي، تر محل د کار چې هغه تر راغلی ده رسي. دا که مسلمان ای او که غیر مسلمان ای، جناب وزیر صاحب چې کولای نه شي ته محمد خان هسته پریږدي چې بل څوک وکړي، د تاسو نه به خو کی. په دې خاطر باندې د حجاب مسله، د تخلف مسله په هیڅ صورت د دې دلیل نشي کېدلی چې له سره د سپږو د پاره پوستینو سزاوي.
د اسلامي چارو کارپو ډاکټر صلاح الدین سعیدی و چې د طالبانو د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر مولوي ندام احمد ندیم د هغه دلایلو په ارتباط خپل تحلیل او نظر له موږ سره شریک کړ چې په اساس د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د نجونو په مخ د پوهنتونو دروازې تړلې.
خبر او له خبر ورها خوا،
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوا
لتاسو سره وو او یوبا
د وو پر مختللو سنتي وادو یا جیو ډلې د بهرنوي چارو وزیرانو په یو اعلامیه کې د خزو او نجونو پر لوړو زده کړو د طالبانو له لوري لګول شوی بندیز غندلی او ویلي دي هغه د بشریت ضد جنایت بلل کېدای شي. د ترکیې د بهرنوي چارو وزیر ویلي دغه پریکړه نه اسلامي اړخ لري او نه هم انساني، او د طالبانو څخه یې غوښتي چې خپله دا پریکړه بیرته واخلي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
د او پر مخللو صنعتي هیوادونو ډلې چې د جی او په نوم یادیږي په افغانستان کې له پوهنتونونو او د لوړو زده کړو له نورو مؤسسو څخه د نجونو او ښځو د منع کېدو د پریکړې په وړاندې تند غبرګون ښکاره کړی، او طالبانو ته یې په خطاب کې ویلي چې دغه بندیز د بشریت ضد جنایت انګېرل کېدای شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر آنا لینا بایربوک چې هیواد په اوس وخت کې د پرمختللو صنعتي هیوادونو د ډلې مشري په غاړه لري، په برلین کې د دې ډلې د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته چې نوموړي مشري کوله په یوه خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې جنسیتي تبعیض د بشریت پر ضد جنایت دی. په اعلامیه کې جی او ډلې د طالبانو دغه پریکړه چې ښځې یې پوهنتونونو ته له تلو منع کړي په کلکه غندلې ده. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې میرمن بایربوک ویلي له دې او د طالبانو له نورو اقداماتو چې د ښځو په وړاندې کړي داسې ښکاري چې طالبان یو سیستماتیک سیاست مختوري. په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوي چې د روم د اساسنامې له مخې چې افغانستان هم لاسلیک کړي، جنسیتي تبعیض د بشریت ضد جنایت بلل کېدای شي. د طالبانو د حکومت وروستۍ پریکړه د نړیوالو له پراخو او تندو غبرګونونو سره مخامخ شوې. په دې ترڅ کې د هند بهرنیو چارو وزارت هم د طالبانو پر دغې پریکړې اندېښنه ښکاره کړې، او ویلي دي چې هند تل په افغانستان کې د ښځو د زده کړې ملاتړ کړی دی. د دې وزارت ویان اریندام بکچی د ملګرو ملتونو 2015 پریکړه لیک ته اشاره کړې چې د ښځو په ګډون پر بشري حقونو د ټینګار تر څنګ هغه ډېر مهم بولي چې رعایت شي. دغه پریکړه لیک همدارنګه په ټولنه کې د ښځو د بشپړې مساوي او با مفهومه ونډې اخیستو غوښتنه کوي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو د طالبانو دغه پریکړه غندلې او ویلي دي چې په افغانستان کې پر ښځو د لوړو زده کړو بندیز لګول نه اسلامي دی او نه هم انساني. چاوش اوغلو دغه څرګندونې پرون پنجشنبه د یمن د بهرنیو چارو له وزیر سره په یوه ګډ خبري کنفرانس کې کړي دي. د ترکیه د حوریت ورځپاڼې د راپور له مخې چاوش اوغلو ویلي چې د طالبانو دغه پریکړې دوی ډېر خفه کړي او هغه د ډېرې اندېښنې وړ ده. چاوش اوغلو د پوښتنې په بڼه دا موضوع راپورته کړې چې د ښځو تعلیم افغانستان ته څه زیان رسوي او د دې بندیز ګټه څه ده. هغه ټینګار وکړ چې اسلام د تعلیم مخالف نه دی بلکې د تعلیم ملاتړ کوي او له طالبانو غواړي چې دغه پریکړه بیرته واخلي. تر دې یوه ورځ مخکې د ترکیې د ولسمشر ویان هم د طالبانو پر دې پریکړه انتقاد کړی او هغه د اسلام له روح سره په ټکر کې بللی او ویلي و چې دغه بندیز په مذهب کې ځای نه لري. خو د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوی ندا محمد ندیم پرون له لوړو زده کړو څخه د اوناسو د محرومولو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه او وویل چې په تیرو شاوخوا 15 میاشتو کې هغه اصلاحات چې د ده په وینا د اسلامي شریعت پر اساس د نجونو د لوړو زده کړو په برخه کې په پوهنتونونو کې عملي شوي وي عملي نه شول او په دې موده کې مسؤولو چارواکو له مصلحته کار واخیست. نوموړي چې تېره شپه د افغانستان له ملي راډیو تلویزیون سره خبرې کولې له محرم پرته په لیلو کې د نجونو د هستوکنې او سفر د شرعي حجاب نه مراتول په پوهنتونونو کې د ښځینه او نارینه محصلینو نه جلاوالی او د ده په وینا په تدریسي نصاب کې د ښځو د شان خلاف د ځینو رشتو موجودیت هغه څلور عمده لاملونه و چې د ده په وینا دوی دې ته اړ کړل چې دغه پریکړه وکړي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 15 مترو باندې واوري.
د ازادي راډیو خبرونه کولای شي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې د سهار لوو د ماښام ترو د نړۍ هر ځای کې چې یاستي د انټرنیټ لاري واوري.
ستاسو ژغ د ازادي پر څپو
واقعاً چین انجینی بدبخت دیم یا هم وایو چی کم تالی دیم زکر چی پرونز موجیم تیانو کل چی موج دیم ویمیاش دیم رخصتی پا باری کواف در دل مایو دیر دیر مایو سو زکر چی موج دیر رو میدن در لورد در نوی سمستر در پیلی دو پا خاطر او در نوی او خپل در تحصیل در ختم کولو پا خاطر خو زکر خو کل چی د رخصتی اوازه سو موږ ډېر نا امیده سو او ناهیلي سو چې موږ نیمګړي درسونه پاتېږي موږ هغه ارمانونه پاتېږي موږ ټول هغه الی چې موږ د لوړ چې وطن ته خدمت وکړو خپل تحصیلات مخته یوسو یو شپ راتلونکي ځان ته جوړ کړو هغه ټول پاتې سو د تاثر او د دولت څخه یا د مرات څخه د هیله کوم چې بلته مشته اجازه راکړي موږ خپل تحصیلات مخته یوسو. ځکه چې په ټولنه کې ښځه او نر باید دواړه تحصیلات ولري. که په یو کور کې یو نر تحصیل ولري کولی شي مازې خپل ځان مخته یوسي او که په یو کور کې یو ښځه تحصیل ولري کولی شي ټوله نړۍ ته پرمختګ ورکړي. ځکه چې ښځه په یو لاس زنګو زنګوي او په بل لاس نړۍ زنګوي نو ستاسو خدای له کوم چې موږ ته بلته اجازه راکړي چې خپل تحصیلات مخته یوسو.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شراخلی. دا شخ غلی شو. استاد شاولی د قمرګلی د جنازې پر مهال وویل
دونر دی او الماس و بیا به داسې پیدا نه شو په ښځو کې.
په نورستان کې له ودونو موسیقي هست شوې. کوچانو بیا شپېلۍ په دمبورې بدله کړې. دا به هم واوري
موږ نه دلیا د بیاو پرهنګي ټولنه مشاعره کوو
د پښتو لنویو چاپ شویو کتابونو خبرو او یو شمیر نور مطالب لرو. سندرغاړی قمر ګلی 15 کاله ژوند وکړ او په زرګونو سندرې وبللې. که څوک د دې سندرې اوري نو فکر به کوي چې څه خوږ ژوند یې و، خو داسې نه و. دې د سندرو په مټ خواږه له نورو سره شریک کړل او ترخې له ځان سره د ډسمبر په 14 ګور ته ورسره کوس کړل. د دې تریخ ژوند په 1426 لمریز کال کې د شکرې په نوم د ننګرهار په شیوي ولسوالۍ کې په یوه بېوزله کورنۍ کې پیل شو. پلار یې ګلشیرین دا نوم پرې ایښی و. هغه هم هنرمند و، تبله به یې وهله، خو د سالنډي ناروغي یې په ځواني کې ژوند واخیست. د قمرګلې مور په کوڅک اخته وه چې بیا له همدې ناروغۍ ړنده شوه. د شکرې نوم د دې انا په حسین بیبي بدل کړ، ځکه چې دا د محرم په میاشت کې زیږېدلې وه. وروسته په 14 کې دې په جلال آباد کې د خپلواکۍ په جشن کې سندرې وبللې او هغه مهال د جلال آباد ښاروال دې ته د قمرګلې نوم غوره کړ. څو کاله وروسته دا له خپلې کورنۍ سره کابل ته ولېږدېده او له راډیو افغانستان څخه یې سندرې خپرې شوې. له راډیو څخه د دې لومړۍ سندره چې استاد نبی ګل کمپوز کړې وه دا وه چې په ما مینه سترګې دې سرې دي، نن دې ډېر شړلې دینه. قمرګلې په کابل کې د موسیقي له مختلفو استادانو روزنه ترلاسه کړه. په دوی کې یو هم محمد دین ساخیل و چې په هند کې یې موسیقي لوستې وه او له ساخیل سره بیا قمرګلې واده وکړ. له زاخیل سره د قمرګلې شریک شون شل نه شو. 19 کاله وروسته تر واده پر زاخیل د زړه حمله راخله او وفات شو. تر دې پیښې څو کاله وروسته مشر زوی داود چې 22 کلن و په کابل کې د توغندي په برید کې ووژل شو. بل زوی میرویس په 19 کلنۍ کې ورک شو چې لا یې هم مړی ژوندی معلوم نه دی. د دغه تریخ ژوند په ترس کې چې شمیرو ته ګورو نو قمرګلې چې کله کومه شیبه هوسا سا ایستلې وه هنر ته یې خدمت کړی دی. د نشتی 30 کاله پخوانی احصایې له مخې په راډیو افغانستان کې د قمرګلې د ثبت شویو سندرو شمیر 300 ته رسېده. ویل کېږي چې لومړۍ سندره چې استاد زاخیل قمرګلې ته کمپوز کړه د تورو سترګو سندره. دا سندره وروسته یو شمیر نورو سندرغاړو هم بللې ده. په دې ډله کې یوه هم وجیها راستګار ده. اغل راستګار لا سجیرا د سره د خبرو پر مهال د قمرګلې پر مړینې شوره خواشینی څرګنده کړه او وی ویل چې د قمرګلې د هنر سکروټي به ایرې نشي.
باید بگویم که اینو واقعا پیشکسوت بودن. اینو
باید ووایم چې دا واقعا له مخکخانو څخه وه، دوی له هغو کسانو څخه وه چې وروسته نسل ته یې چې موږ یو لاره پرانیسته. ښکاره ده چې ډېر مثبت تاثیر یې د موسیقۍ په برخه کې درلود او لري به یې
و خواهند داشت.
یو شمیر هنرمندان په دې باور دي چې د قمرګلې پر هنر د دې د ژوند د شریک او استاد دین محمد زاخیل ژور اغېز و. هنرمند هارون پاچا وای
د هغې د سندرو د دومره ډېر ولسی محبوبیت تر شا د هغې د خاوند او د افغانستان د یوه نومیالي موسیقار او تکړه هارمونیم غږونکي استاد محمد دین زاخیل لاس و. زه دا ویلی شم چې زما په شمول د دې اثر چې څومره سندرغاړي دي نو هغوی خامخا د قمرګل بیبي له سندرو الهام اخیستی دی. او زه دا هم ویلی شم چې د قمرګل بیبي سندره به کله هم زړه نه شي او کله به هم له خلکو هیره نه شي.
د هارون پاچا دا نظر د قمرګلې زوی ایمل ساخیل هم خبرګوي د ازادي راډیو ته وویل چې د ده د مور او پلار لخوا د هنر بل کړي دی وبا تل پاتې وي.
دا اوس اوس فعلاً چې څومره مسندرې د پښتو موسیقي مونږ اورو دې کې به زه ما سره ډېر د موسیقي کم پوه خلک چې لري هغه به دا هم نظرې ما سره چې زه د استاد زاخیل کمپوزونه اورم اندرې اوسم اورم چې په سلهاو نوې سندرغاړي وای او دوی پخوانی هنرمندانو د افغانستان اصلي هنر ته ډیر زیات خدمت کړی دی. نو زه دا ډیر یو غټه ضایعه ګڼم هغه په دې باندې چې د دې هغه خدمت او زحمات چې دی ایستلي و هغه تر اوسه پورې هم روان دي. زه په دې یقین هم لرم چې د دې هنر به تل جاویدان وي او تل به د خلکو په زړونو کې.
قمرګلی نږدې 15 لسیزې خپل هنر له افغانانو سره شریک کړ. د شاوخوا نیمې پیړۍ په دې سفر کې د پاچا محمد ظاهر شاه په وخت، د سردار محمد داود د جمهوریت پر مهال، د ببرک کارمل او ډاکټر نجیب د واکمنۍ په وخت دې ته مډالونه ورکړل شوي دي. حامد کرزي د خپلې واکمنۍ پر مهال دې ته د افغانستان د بلبل لقب ورکړ او د دې تر مرګ وروسته یې په یو بیان کې د قمرګل مړینه د افغانستان د هنر او فرهنګ لپاره لویه ضایعه وبلله. فرهاد دریاوي چې د قمرګل په څیر د هنرمند پر مرګ زړونه ریشتي او ترتلو تیریشي خودی خپل کار وکړ.
خانم قمرګل یا ادی یا مور،
مېرمن قمرګل یا مور یا ادی د پښتو او ښځینه موسیقي له غورو څخه غوره وه. نن چې په هیواد کې د ښځو د ځورولو او له ښځو سره د زور زیاتي شاهدان یو، نو هر مېرمن چې له موسیقي څنډې ته کیږي ورسره د چا زړه ترتلې تیریشي او د ژوند یوه لویه برخه لویشي. خو په دې هم پوهیږم چې مېرمن قمرګل خپل کار وکړ، خپل اثر یې وپنځاوه او اغېز یې وشیند.
د کاناډا په تورنټو کې د دسمبر په 12مه چې هر لور ته واورې پرتې وې، د قمرګل جسد چې له یوه کال راهیسې د سرطان په ناروغۍ اخته و خاورو ته وسپارل شو. د دې مراسمو پر مهال استاد شاولي وشکې وڅڅولې او ویې ویل
چې تاسو ټول د دغه بیبي په حق کې دوه رکعته نوافل وکړئ ماښام یا ماسخوتن او دوی ته دعا وکړئ. نور راته سره راځي نه پوهېږم، ډېره فقیره ښځه وه او د هنر به درته څه ویم. د هنر دا یو الماس وه، بیا به داسې پیدا نه شي په ښځو کې. د ښځو په ښایست باندې مه دی اوسي چې فلانۍ ښځه چې دغه ښه هنرمنده ده ژبه یې لري ښایسته ده نه آواز گوری، الماس گوری، تلاو گوری، نقرو گوری، دغه سه خدای تعالی په باندې رحم کړي او ټول افغانستان ته ډیر په صداقت سره خدمت کړي. ټول افغانستان شرق او غرب او شمال او جنوب او ولایتونو ته هر یو کور ته داتلې ده او ډیر په صداقت خدمت کړي او ډیر او فقیر یو درویش خزر لاس پورته کوي خدای تعالی دې ته شمه.
د اتلسمې پیړۍ ډنمارکۍ کیسلیکوال هانس اندرسن وایي کله چې د کلماتو وس نه وي او ګونګ شي موزیک شخیږي. قمرګل په داسې وخت کې په جلا وطنۍ کې وفات شوه چې د افغانستان دننه پر موسیقي بندیز لګېدلی دی، حتی له ودونو سندرې څنډل شوي دي. د افغانستان په ختیځ نورستان کې د ودونو په مراسمو کې د پخوا په پرتله له لویه سره دودونه کمزوري شوي دي. د ځایي اوسیدونکو په خبره چې پخوا به په ودونو کې خلکو ساز سرود او ډول ډول لوبې ترسره کولې، درې او څلور ورځې ډوډۍ به یې ورکوله، اوس پکې نه ترنګ وي نه ترونګ او د ډوډۍ ورکولو دود هم کمرنګه شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې لا هم په ودونو کې یو شمیر پخوانی سیمیز دودونه چې پکې وزلوبه، پهلوانی او نورې لوبې شامل دي ژوندي پاتې دي او خلک پرې خپلې خادۍ ګرمې ساتي. د یاد ولایت د برګمټال ولسوالۍ اوسیدونکي قومي مشر غلام الله خان نورستاني په خپله سیمه کې په ودونو کې د ترسره کیدونکو لوبو او نورو چارو ترسره کولو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
کله چې جنې لېږي میړه کور ته، پلار د طرفه مال لالېږي، سهار د خو هغه ډوډۍ ورکوي، بیا ماښام د خو میړه په کورونو کې دغه کېږي. د ورځې بیا تقریبا په دې وادو کې څو لوبې اجرا کېږي، مثلا پهلواني وي، خوسۍ وي، منډه وي، بزکشي وي، وادو والا یا هغه شاپ څوک چې پهلوان پهلواني کې وي وړ هغې ته پیسې ورکوي، هغه منډه کې چې
د لویدیز نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي صاحبداد همدرد راته وویل په ودونو کې د ساز، سرود او د خوښۍ نور دودونه ختم شوي او یوازې د ناوې او د هلک د کورنیو لخوا د ډوډۍ ورکولو دود ژوندی پاتې دی.
نو یو وخت به دوی خالص د وطني غوړیو سره خلکو ته ډوډۍ ورکوو، بیا د هغه نه وروسته به دوی هغه مالونه چې دوی حلال کړي وو بیا د دوی غوښو سره به ډوډۍ ورکوو. اکثرا هغه څوک چې سرمایدار به وو نو د دوی دوه ورځې درې ورځې به واده دوام کوو. په نورستان کې هم اوس لکه د نورو ولایتونو غوندې په اکثرو منطقو کې چې لرې ساحې دي لا هم دا دود پاتې دی چې دو وخته ډوډۍ ورکوي، سوچه غوړي سره هم ډوډۍ ورکوي او بیا غوښو سره هم ډوډۍ ورکوي. خولی اکثر بعض سهو کې چې خاری صحیح دی یا هم نور ولایتونو ته نږدې صحیح دی نو دا فرهنګ ورور لمنځه تللی دی.
دلته د نور ولایتونو د اوسیدونکو په څیر ناوې ته د واده څخه یو شپه وړاندې نکریزی او جامې وړل کیږي او هلته نجونې او ښځې د واده په خوښۍ کې سندرې وایي او ناوې ته د نوي پیل کیدونکي ژوند مبارکي ورکوي. خو نارینه بیا د سندرو، اتڼونو او پخوانۍ دودیزې موسیقۍ الو غږولو پر ځای د غشپې ورځې د دودیزو لوبو په ترسره کولو تیروي. صاحبداد همدرد وایي د خوښۍ مراسم بچې پخوا په کومو دودونو ګرم او ښکلي وو ډیری یا ختم شوي او یا هم د ختمېدو په حال کې دي.
خلق بٹول نساگان بکول خلکو میلے بکول باج علاقوں کے بخلکو کاڑا چولا کاڑا دا سی یو سیل دے چھ دے علاقے ٹول زوانن پیوز یو کس ڈول وی بل سندری وی تنور اور سر ٹول پیوز نسیگی دا تقریبا شل کال مخ کنا دا دودون ورو 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 پک می دو باندے تلی دی تلی دی اس نو کابو صفر شوی دی.
نورستان دا ہیواد پختیس کی ہغلری پروت او غرنے ولایت چھ پودونو او د خوخی پ نورو چارو کې پخوا له نورو ولایتونو او قومونو جلا دودونه ترلودل خو هغه ټول اوس د ختمېدو ګواښ سره مخ دي.
په نورستان کې د ودونو په دود کې بدلون، د کوچانو په هنري ژوند کې هم بدلون راغلی دی. پخوا چې به کله د شپېلۍ ږغ شو شپونکی به د چا سترګو ته درېده، خو نن سبا یو شمېر کوچانو شپېلۍ غورځولې دمبورې ته لاس کړی. له غزنی راپور لرو.
د غزنی مقر ولسوالۍ د زرکشان غره په لمن کې شاوخوا دېرش کلن شپونکی رمه څروي. د رمې د پسونو د غاړې له ځنګولو څخه خوږه شلنګه خېځي، خو د دغه رمې شپونکي بیا دلته یوې لویې تیږې ته ډډه لګولې او شپېلۍ ږغوي. دغه شپونکی ځان مرجان را پیژني، خو نه غواړي چې ژغې په راډیو کې خپور سي. مایکروفون، کامرا او خبریال دا خو بیخي ورته ناوله د ښکاریږي. که مرجان په خپله په خواږه ږغ شپېلۍ ږغوي، خو وایي اوس ډیری کوچي ځوانان نه شپېلۍ ږغولی سي او نه دروی وهلی سي. دی زیاتوي اوس ډیری شپانه کوچان د شپېلۍ وهلو پر ځای دمبوره یا چیغه کوهي او سندرې ورسره بولي. دا په داسې حال کې ده چې په خواله رسنیو کې هم یوه ویډیو خپره شوې ده چې په یوه سپېره دښته کې د شاوخوا شپېتو پسونو رمه څري، خو د دغه پسونو تر څنګ یو کوچی ځوان ښکاري چې دمبوره وهي. دی له خپلې لاسي جوړې کړې دمبورې سره خوږه سندره هم وایي.
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
یوازې دغه ویډیو نه ده چې په خواله رسنیو کې لاس په لاس کیږي او زیات لیدونکي لري، بلکې د دې ترڅنګ په یوه بله ویډیو کې بیا کوچی میرمنه ښکارېږي چې ملای تړلی او کیژدۍ دروي. دلته هم یو ځوانکی د رمې څرولو پر وخت هم دمبوره وهي او هم سندره وایي، خو ترڅنګ یو ځوان بیا کاکړۍ غاړې ورسره بولي. د لر او بر وطن په دشتو او غرونو کې پر مو پسې روان دغه شپونکي کوچان اوس له خپلو دمبرو سره یوازې د مینې او ښکلا د ستاینې سندرې نه زمزمه کوي، بلکې په دغه سندرو کې څه برخه یې کلاسیک شاعري، مرثیه، قصیدې، ویرنې او ساندې هم وي چې په هیواد کې وروستۍ ناخوالې په هنر او ذوق اغیزه بلل کېږي. دلته په یوه بله ویډیو کې ښکاري چې دوه تنه کوچان په دشته کې له خپلې لاسي دمبورې سره مرثیه وایي. لارمو سره ولو سره د شپانش پیلې ژغول یو پخوانی دود دی، خو په غوسنی وخت کې ډیرای برخښ پونکیانو د جنو محدودیتونو او غواښونو لامل دغه پخوانی دود تشا کړی دی. دا یوازې د کوچانو هنري ژوند نه دی چې تغییر یې کړی دی، بلکې ډیری کوچان په دې باور دي چې د یویشتمې میلادي پیړۍ له پیل سره د کوچانو په خوړو، کالو، هنري بنډارونو، ودونو، دودونو او ټول ژوند کې زیات بدلون راغلی دی. د شپیولا کوچ دوی کورنۍ په غزنی کې ژوند کوي او له څو کالو څخه دلته ځای سوې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل په اوسنۍ زمانه کې د کوچانو په ژوند کې زیات بدلونونه راغلي دي. ډیری کوچان ځای سوي چې له امله یې کوچانو د شپېلې ژغولو تر څنګ ډیری نور دودونه هم له لاسه ورکړي دي.
مالداری به د دغو وختو کې بېخي ډېره وه. دوی به پخوا ډېره خوښي کوله، آسان به یې درلود، وښان به یې درلود، د غره لمن ته به یې وختلو، اوازونه به یې ویل، د مرلۍ یا شپېلۍ دا به یې وهله، دروی دی دروی ورته وایي دا به یې وهله. اوس ډېر ناخوښه دي له دې ژوند څخه، ډېر اکثره جای سوي دي، کورونه لري.
د افغانستان ګرځنده کوچان چې له خراسان بیا تر دمانه، ډیلي، کلکتې او بیا تر بنګاله به یې کډې وهلې، هغوی به له ځان سره له دواړو لورو سوداګریز توکي وړل راوړل او د دې ترڅنګ به یې خپلې رمې بیولې. خو اوس نه هغه کوچان تر بنګاله ځي او نه هغه رمې او له رمو سره شپېلې ژغېږي.
د کوچانو د دود پاړه مو راپور اوریده. لا یوې خبرتیا وروسته ادبي بهیرونو ته مخه کوو.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه، هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
هلمند کې ادبي هڅو ته د ځوانانو لیوالتیا شته، خو ځایي شاعران د امکاناتو له نشتون شکایت لري. د هلمند د یو شمېر ادبي بهیرونو مسؤلین او فرهنګیان وایي دغلته دوی په کمو امکاناتو خپلو ادبي غونډو او مشاعرو ته دوام ورکړی دی. د دوی په وینا له تیرو څو کلونو راهیسې د فرهنګي غونډو له لارې لسګونه ځوانان روزل شوي دي. بصیر الحق عادل راپور لري.
هلمند کې ادبي بهیرونه او فعالیتونه هغه څه چې په تیرو شلو کلونو کې کمساره پرمختګ وکړ، خو د امکاناتو د نشتون له امله یو شمېر تړل شوي او ځینې نور بیا فعال دي. هلمند کې د نادالی ادبي ټولنې مسؤل جانان نجاتمل وایي دوی له تیرې یوې لسیزې راهیسې د خپلې ټولنې له لارې فرهنګي غونډې او مشاعرې جوړوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د دوی د بهیر لاره په سیمه کې ګڼ شمیر ځوانان روزل شوي، فرهنګ، ادب او شاعرۍ سره آشنا شوي دي. خاغلی نجات مل وای
الحمدلله زموږ د نادالی ادبي او فرهنګي ټولنه مشاعرې کوو. هغه شاعران چې ښه شاعران دي، شعرونه یې ښه شعرونه دي. تقریبا د 50 پر شاوخوا شاعران لرو. دلی راځي هر هفته هر جمعې په ورځ مشاعره لرو چې په هلمند کې د یوې ځایي رسنۍ لخوا هم هغه مشاعره راته خبروي. البته اونیزې مشاعرې کوو د هرې جمعې په ورځ باندې. او بل په مرکز لشکرګاه ښار کې د څراغ ادبي ټولنې په نوم یوه بله ټولنه هم په دغه وروستیو کې تاسیس شوې ده چې د هغه سره زموږ اړیکې شته. د هغه ټولنې شاعران زموږ سره ګډون کوي او موږ ورځو د هغو سره ګډون کوو.
جانان نجاتمل وایي سره له دې چې ځایي ځوانان ادبي او فرهنګي غونډو سره لیوالتیا لري، خو دوی د ځای د نشتون له امله مشاعرې په شخصي میلمستونو کې جوړوي. نوموړی وایي
موږ ځای نه لرو. اکثره وخت په مکاتبو کې موږ مشاعرې کولې چې هغه مکاتبو کې مو څه مشکلات دي، دوی اجازه نه راکوي. داسې وخت خو راغلی چې دلی موږ خپل په کوټه کې په یو زموږ د ملګري په کوټه کې به مشاعرې کولې. نو دغه یو مشکل دی چې د ځای مشکل موږ ډېر غټ مشکل دی چې ځای نه لرو.
اخوا یو شمېر فرهنګیان او د ادب استادان وایي اوس مهال د ادبي بهیرونو د کمرنګه کېدو یو لامل د امکاناتو نشتون دی. هلمند کې میشت پښتو ادبیاتو استاد نذیر احمد رښتینی وایي تیر وخت کې د ادبي بهیرونو او فرهنګیانو هڅونه او مالی ملاتړ کېده چې له امله یې د بهیرونو غونډې هم تودې او فعال وي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دلته په دربار کې یا کوایم د حکومت ته خواڅ خه او دبا یا لیکوالان لمنځل کېدله، د دوی ډېر احترام کېدی، تشویق یې کېدی، وخت پر وخت مجلسونه ورته جوړېدل، وخت پر وخت باندې بیلابیلو ولایاتو ته دوی سفرونه تنظیمېدل.
د تیر جمهوري حکومت پر مهال د هلمند ادبي بهیر ترڅنګ په نادالی، مرجا، ناوا او ګرمسیر ولسوالیو کې هم ادبي بهیرونه فعال وو چې اونیزې فرهنګي غونډې او مشاعرې به جوړولې. خو اوس یوازې د نادالی ولسوالۍ ادبي بهیر او مرکز لښکرګاه کې د څراغ په نوم ادبي او فرهنګي ټولنه فعالیت لري.
په هلمند کې د نادالی ولسوالۍ او د دې ولایت په مرکز کې ادبي بهیر فعال دی. نور نو د ادبي غونډو څرک د افغانستان په دې تر ټولو ستر ولایت کې نه تر سترګو کیږي. للویا سره د افغانستان په جنوب ختیځ کې ادبي فعالیتونه ټکنی دي. په ګاونډي کندهار کې په وروستیو کلونو کې یو څو بهیرونه فعال شول چې درې لا هم شته. د دې بهیرونو یو غړی مسعود رښتین په دې اړه نور معلومات له ازادي راډیو ادبي مجلې سره شریکوي.
اوس مهال په کندهار ولایت مرکز ښار کې درې دنیا ادبي بهیرونه خپل فعالیتونه ترسره کوي. د الهام ادبي بهیر، نوښګر خیال ادبي پروګرام او لوی کندهار ادبي بهیر تر نومو لاندې خپل فعالیتونه جاری ساتلی دي او هڅه کړی ده چې د ادب د مینوالو لپاره په زړه پورې پروګرامونه دایر کړي. له تیر یو نیم کال وروسته بیا هم د دوی فعالیتونه درېدلې نه دي او هڅه یې کړې ده چې په خپلو پروګرامونو کې نوښتونه، اصلاحات او پرمختګونه رامنځته کړي. که څه هم بېلابېلې ستونزې شتون لري، خو بیا هم د ادب د مینوالو پر مخ همدا دروازې نه دي تړل سوي. زه هم یو له هغو اشخاصو څخه یم چې د همدې درې ادبي بهیرونو څخه مې د دوه ادبي بهیرونو په غونډو کې ګډون کړی دی. د نوښتګر خیال ادبي پروګرام د مسؤلینو له لوري څخه د اونۍ د غوره شخص او یا هم شخصیت د ستاینې په موخه په جوړ شوي پروګرام کې مو ګډون کړی دی چې تر څنګ یې د شعر او شاعري برخې هم شتون درلود. له هغه څخه وروسته مو د الهام ادبي بهیر په غونډو کې ګډون کړی ده چې د کتاب د مخکتنې او مشاعرو برخې ته ځانګړې شوی و. په همدې غونډو کې، یعنی د ادبي بهیرونو په غونډو کې د اشخاصو شتون د پام وړ پرمختګ کړی. که څه هم په لومړیو ورځو کې دا ګډونوال ډیر کم ښکارېدل، ولی په دې وروستیو کې د ادب مینوال یو ځل بیا راغوړېدلی دي او هڅو یې ګلان نغوړي دي. هڅه کوي چې په ادبي پروګرامونو کې ګډون وکړي او همدا درې ادبي بهیرونه دي چې د کندهار ولایت په مرکز ښار کې خپل فعالیت ترسره کوي او د ادب پالانو لپاره یې د علمي تندې د خړوبولو مرکزونه پرانستلي.
د کندهار په ښار کې الهام ادبي بهیر او د لوی کندهار ادبي بهیر غونډې کوي. نوښتګر خیال ادبي پروګرام بیا د کندهار ښار په عینو مینه کې اونیسي غونډې لري.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د دسمبر 14 د جرمنی په برلین کې د افغانانو او اوکراینیانو د انځورونو د ورسنې نندارتون پرانستل شو. په دې نندارتون کې چې د ای آر په نوم د یو بنسټ له لوري جوړ شوی و، د دریو اوکراینی هنرمندانو او یو شمېر افغان هنرمندانو انځورونه نندارې ته کېښودل شول. په افغان هنرمندانو کې اقبال ترنک د چرګ د پښو یو اثر نندارې ته وړاندې کړ. په غوړ رنګ دغه جوړ شوی رسم چا انتخاب کړ؟ ای آر بنسټ که په خپل شاغلی ترنک له دوی څخه وواورو.
دوی چې کله نندارتون جوړاوه تر هغه درې میاشتې له مخه دا هنرمندان انتخاب کړي وو. بیا دوی ته ویلي وو چې تاسو کار پر وکړئ پر خپلو اثارو باندې. دلته دوی ډېر دغه نه ده کړی چې مثال موږ په دې اثر کې د انتخاب حق لرو یا هغه ده که نه. موږ ته یې ویلي دي چې تاسو کوم اثر چې غواړئ نندارې ته وړاندې کړئ هغه اثر رامخته کړئ. نو هغه کې بیا دوی اختیار نه لري، ځکه دوی دا درې میاشتې د دې اردیابي کړې وه، کتلي یې وو او د دې تر څنګ یې پوښتنه کړې وه. نو دوی مطمئن وو چې کوم اثر چې خپله هغه هنرمند انتخابوي او دلته یې ږدي هغه اثر موږ ته قبول ده.
له هنرمند ترنک څخه مننه.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاټ کام کې له آزادي رادیو
د پښتو کتابونو د چاپ چارې لږ لږ خوځېدلې دي. په تیر څه باندې یو نیم کال کې د کتابونو د چاپ چارې ټکنۍ وې. د ارواحو له شاره ناول چې محمد اکبر کارګر لیکلی دی چاپ شو. د دې کتاب پر څلورم پوښ شاعر او لیکوال عبدالبهاري جهاني لیکلی دی چې دا کتاب یې په یوه سال وستلی دی. شاعر عبدالغفور لیوال پر دې ناول سری سه لیکلی ده. د ختیځ ادبي بهیر د خبرندوی ټولنې له مسؤل زاهد الله ناصری څخه به واورو چې تازه نور کوم کتابونه خپاره شوي دي.
درې نوي کتابونه چاپ شوي چې د هغوی لړلې لومړنی کتاب داغ نومیږي چې دا شیرو ټولګه ده. شاعر بشیر باران دی چې په 1025 مخونو کې د کوزي پښتونخوا په کوزي پښتونخوا کې منګل کتاب کور خبرندوی ټولنې چاپ کړي. د کتاب چاپ بڼه د سیده چې سپین کاغذ لري ویرجی او مجلد کلک پوخ کې چاپ شوی. بل نوې چاپ شوی کتاب هغه د ویناوالۍ نه نوي سبقونه دي چې سید سالار خادم چې په ختیځ زون کې په ډیرو بنسټونو کې د ویناوالۍ درسونه مخته بیایي او د ویناوالۍ په برخه کې خورا لویه تجربه لري او شاګردان روزي. دا کتاب په ننګرهار کې ختیځ پرمدی ټولنې چاپ کړی. په یو سل او دویش مخونو کې چاپ بڼه چې دا هغه سپین کاغذ دی، ترې دا اعلی کاغذ دی او ښه چاپ شوی. د کتاب په نس کې کتاب په منځ کې ډېر موضوعات دي چې د هغوی نه د وینا زده کړه، په وینا کې د وینا چې کومې سپارښتنې تجربې دي د مخکښو ویناوالو، هغه خلک چې د وینا په برخه کې په نړیواله سطح باندې مشهور دي، د هغوی تجربې او د ښې وینا بېلګې راخیستل شوي. بل کتاب چې دی هغه نو شیبر صاحب د عرض لیکنې هنر دی چې هغه روانه په تیره اونۍ کې چاپ شوی. عبدالرازق همدرد لیکلی دی کتاب نوم دی د عرض لیکنې هنر. یاد کتاب په 1025 مخونو کې دا هم په سپین کاغذ کې چاپ شوی چې په ننګرهار کې ختیځ خپرندوی ټولنې چاپ کړی. د دې کتاب منځپانګم په پیل کې لیک نخې دي، بیا یې پسې په پنځګونو یاګانو غږېدلی دی او پسې بیا استلامونه او مکتوبونه او عریضه لیکنې په نورو برخو غوښتنلیکونو باندې او څه چې دا عریضې چې په خپلې لمنه کې څومره اریزی راغونډیږي هغه ټولی راخیستې دي.
ځینې کتابونه بیا ځلې چاپ شوي دي لکه د تور غاټول په نوم ناول. دا کتاب مازدیګر کتاب پلورنځي چاپ کړی دی. د دې کتاب پلورنځي له مشر عزت الله جواب څخه به واورو.
دا تور غټول کتاب د دریم ځل لپاره چاپ شو. د دریم چاپ پیاړي مازدیګر کتاب پلورځي ته ور په برخه دی. دا د مشهور نړیوال لیکوال الکساندر دوما ناول دی، رومان دی، ښاغلي احسان الله رینزی صاحب ژباړلی په ډېره ښکلې او خوږه ژبه باندې، او دا مخکې دوه ځل چاپ شوی و، نورو خپرندویو چاپ کړی و. اوس بیا په بازار کې خلکو پوښتنه کوله او نه پیدا کېده. بیا مازدیګر کتاب پلورځي د ارینزی صاحب په اجازه باندې زر ټوکا په اویا ګرام اویا ارجي سپین کاغذ کې په ډېره ښایسته بڼه او ښه صحافت باندې چاپ کړی دی. دا ناول چې دی د شوق، مینې او عدالت داسې انځور دی چې هر چا ته یې لوستل چې دي دا ګټور هم دي او په زړه پورې هم دي. دا 112 مخونه لري، 33 فصلونه لري، او دا د هالینډ د خلکو 200 کاله پخوانی داستان دی.
د لرغوني روم فیلسوف مارکا سیسلو وایي بې کتابه کوټه داسې ده لکه بې روحه جسد. خوستی لیکوال ورون اندی وایي په اوسني پیر کې چې د انسانانو د ژوند د اسانتیاو لپاره په نړیواله کچه ساینس او ټیکنالوژي په چټکۍ پرمختګ کوي، په دې برخه کې په پښتو ژبه تالیفات او ژباړې کمې دي. د رون اندو په وینا د ساینس او ټیکنالوژي څخه هغه مهال اغېزمن کار اخیستل کېږي چې کاروونکي د تیوري او عمل په ډګر کې پوهي او برلاسي وي. نور حال د نجیب الله خیل په راپور کې
خوستی لیکوال او رون اندی له اوسنیو چارواکو غواړي چې د ساینس او ټیکنالوژۍ له پرمختګونو سره د آشنایۍ په خاطر دی په پښتو کتابونه تالیف او د نورو ژبو آثار را وژباړل شي. د خوست پوهنتون استاد نورالله خاط په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل د نننۍ نړۍ مادي پرمختګ د ساینس او ټیکنالوژۍ له برکته دی، خو افغانان په دې ډګر کې د پام وړ تولید نه لري.
له بده مرغه موږ په هیواد کې د ساینس او ټیکنالوژۍ په برخه کې خپل علمي تولید نه لرو، او دا کمای د ژباړې له لارې پوره کېدای شي. د نړۍ ټولې ژبې ژباړې کوي، داسې نه ده چې په ټولو ژبو کې په یو وخت کې عین علمي پرمختیا رامنځته کیږي. د ساینس او ټیکنالوژۍ په برخه کې به یو تحقیق په انګریزي کیږي او بیا به آلمانی او فرانسوي ته ژباړل کیږي، په ترکی کې به یو تحقیق کیږي، عربي ته به ژباړل کیږي. دا نړیوال دود دی او له دغه نړیوال دود موږ هم کار اخیستی شو.
رونان دی وای په هیواد کې د شته ورانیو درغولو د خلکو د حسینې او د دوی د زړونو د روښانتیا لپاره علم، حکمت او ټیکنالوژي مهمه اړتیا ده. د پښتو ژبې نوموتی شاعر او لیکوال پیر محمد کاروان ویل په پښتو کې د ساینس او ټیکنالوژۍ برخه ته ژباړې شوي، خو لا ډیر کار ته اړتیا ده چې دا پرمختګونه زموږ د ژوند د غوړېدو لامل شي.
خو دا لا ډیر ژباړو ته اړتیا ده، او خپل وطن چې جوړوو او بیا ورو ورو د نورو نړۍ سره سیال کوو. موږ به په حکمت باندې، په ټیکنالوژۍ باندې، په علم باندې، په ساینس باندې هغه کار کوو چې هغه به زموږ د ژوند د غوړېدو سبب کیږي، هغه به یو جایز کار وي. موږ داسې نه کوو چې موږ د ساینس او ټیکنالوژۍ د دې لپاره زده کوو چې نور نړۍ ته ضرر پی ورسو یا متعارض اوسو. موږ متعارض نه اوسو، موږ باید مدافع اوسو او موږ باید خپل ژوند به جوړ کړو.
د نظر خواندان وایي افغانستان د نوې ټیکنالوژۍ داسې مهال برخمن شو چې د لسیزو استبدادي واکمنیو په اوږدو کې د دغه ټیکنالوژۍ د بنسټ لپاره معنوي او تمدني دیوالونه ړنګ شوي ول. څیړونکی او د نظر خاوند محمد امین فروتن وایي
دا د دې څو لسیزو په تیریدو او په نړۍ کې تر ټولو د پرمختللو وسایلو په درلودلو بیا هم نشو کولای له نړۍ او په ځنګړې توګه له ګاونډیو هیوادونو سره سیال شو. په داسې حال کې چې زموږ د هیواد دروازې چې د ازادۍ او استقلال په فضا کې د لویدیز او ختیځ په لوري پرانیستې وي، د ګاونډیانو د حسادت د راپارېدو سبب شوې، او ویلی شم چې د دې فضا په رامنځته کولو او له معاصرې ټیکنالوژۍ څخه په لازمه ګټه نه اخیستو باید د دغه هیواد ټول وګړي که په هر قوم او نژاد پورې تړلی وي خپله پړه ومني او د یوه نورمال برخلیک لپاره په ګډه ګامونه پورته کړو.
د اطلاعات او کلتور رئیس شبیر احمد عثماني وایي که چیرې لوستونکي په کومه برخه کې د کتابونو کمښت احساسوي، هغه د ورته په ګوته کې تر څو په جدیت د پیدا کولو هڅه وکړي.
هغه کتابونه چې دوی ته ضرورت دی، که په علمي برخه کې دی، که د ټیکنالوژۍ په برخه کې دی، که په تاریخي برخه کې دی، که په ادبي برخه کې دی، که چیرې دلته په دې کتابتونونو کې کوم کتابونه نه وي، هغه د موږ ته وښيي. انشاءالله تعالی موږ په دې کې ډیر جدي و چې د دوی لپاره دا کتابونه راوړو.
د یادونې وړ ده په وروستیو کلونو کې په افغانستان او ځانګړي ډول خوست کې هم د روغتیا پوهنې، سوداګرۍ، هوایي خدمتونو، مخابراتو، تخنیک، چاپ او نورو برخو کې په ټکنالوژۍ له سنبالو ماشینونو او وسایلو ګټه اخیستنه زیاته شوې. خو د نورې نړۍ په پرتله دا پرمختګ په نشت حساب دی او افغانان په هر برخه کې محتاج پاتې شوي دي.
له همدې راپور سره دا ازادي راډیو ادبي مجله سر ته ورسېده. تر بلې وې مو خدای مل. زحمت شبر له تاسو اجازه غواړم.
I'm not afraid.